آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. زه شافیه سرداریم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسی. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته.
د خبرونو لنډیز: پرون د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د روسیې د باندنیو چارو د وزیر سرګی لاروف سره کتلی دي. د واشنگتن دې فیصلې چې په سوریه کې به د کردانو د وای پی جی ملیشو ته وسلې ورکړي د ترکیې د حکومت قهر او غوسه راپارولې ده. او افراطي مسلمانانو د مصر د سینا د ټاپو په شمال کې د یوې قبیلې لس تنه غړي وژلي دي. د خبرونو تفصیل: د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې د روسیې د باندنیو چارو د وزیر سرګی لاروف سره کتلی دي. ښاغلی ټرمپ او ښاغلی لاروف دواړو دا ویلي چې هغوی په دې تاکید وکړو چې د سوریې د جنجال د حل دپاره دې ته ضرورت دی چې دواړه ملکونه په ګډه کار وکړي. په دغو خبرو کې ښاغلی ټرمپ د اوکراین د مسلې د حل غوښتنه هم کړې ده. د جنوري په میاشت کې د جمهور ریاست مقام ته د ښاغلی ټرمپ د رسېدل نه وروسته دا اول ځل دی چې هغه د روسیې د یو لوړ دوه مقام سره مخامخ خبرو ته کښېني. د دغو خبرو نه وروسته ښاغلی ټرمپ ویلي دي چې هغه ډېرې ښې خبرې وې. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د ملاقات نه مخکې د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سره هم کتلی وو. د واشنگتن دې فیصلې چې په سوریه کې به د کردانو د وای پی جی ملیشو ته وسلې ورکړي د ترکیې د حکومت قهر او غضب راپارولې. د ترکیې صدر اعظم لندن ته د سفر نه مخکې ویلي چې موږ به د امریکا دغه فیصله ونه منو، او هغه وایي چې امریکا په دې هم ښه پوهیږي چې د سوریې کردان یو ټروریستي سازمان دی. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې هغه به بل هفته کې واشنگتن ته د خپل سفر په وخت کې دغه مسله د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په ملاقات کې راپورته کړي. هغه وایي چې د داعش مقابله باید د یوې بلې ټروریستي ډلې په لاسونو شي. هغه دا هم ویلي دي چې دغه شان اقدامات به په آینده کې سیمې او سوریه ته ډېر خطرناک وي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل ملک د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا ایف بی آی د مشر جیمز کومی د برطرفه کېدلو په باب د خپلې فیصلې نه دفاع کړې ده، او په ډېرې سادګۍ یې ویلي دي چې هغه خپل کار سم نه شو کولی. ښاغلی ټرمپ دغه خبرې پرون په سپینې ماڼۍ کې په داسې وخت کې کړې دي چې هلته ورسره د امریکا یو پخوانی د خارجه چارو وزیر هنری کیسنجر هم ناست و. د مصر امنیتي مقاماتو ویلي دي چې افراطي مسلمانانو د سینا د ټاپو په شمال کې په محلي قبایلو خلکو باندې په حمله کې لس تنه وژلي دي. دا د هغې قبیلې خلک دي چې د افراطیانو مرکز درقا ښار ته نږدې یې پوستې هم جوړ کړي. عیني شاهدان وایي چې دغو حمله کوونکو د مصر د امنیتي قواو د موټر نه چې په دې وروستیو ورځو کې په یوه جنګ کې د امنیتي قواو نیولو استفاده کړې ده. تر اوسه پورې یوې ډلې هم د دغې عملي مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د یمن د پلان وزیر وایي چې د ملک 80% خلک د هغه وخت نه چې شیعه یاغیانو په هغه ملک کې د پیژندل شوي نړیوال حکومت او جمهور رئیس نه غوښتل چې د یمن د پایتخت نه وځي په سخت غریبۍ مبتلا شوي دي. د یمن د پلان وزیر محمد السیدی ویلي چې د ملک تقریبا 2.5 میلیونه خلک همدا اوس سختو عاجلو بشري مرستو ته ضرورت لري. ملګرو ملتونه په دې وروستیو ورځو کې د یمن د دغو محتاجو خلکو شمار 19.3 میلیونه ښودلی و. د 1994 کال د مې د میاشتې په 10مه نېټه په جنوبي افریقا کې د سپین پوستانو د 100 لسیزو حکمرانۍ نه وروستو نلسن منډیلا د هغه ملک لومړنی تور پوستی جمهور رئیس شو. سره له دې چې ښاغلی منډیلا د نژادي تبعیض په ضد د خپلې سختې مبارزې له کبله 8 کاله په زندان کې هم تیر کړي وو، مګر کله چې هغه د جمهور ریاست مقام ته ورسېده نو د هغه وخت د جنوبي افریقا جمهور رئیس ته ډېر احترام وکړ، او د هغه سره یې د دښمنۍ په ځای د پخلا کېدنې روغ نیت څرګند کړ. خاغلی منډیلا په دغه وخت کې د خپل ملک خلکو ته وویل چې په خپل زمون خلک په سختو جنجالونو کې راګیر دي او د هغې له کبله ملک د سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. هغه وویل دا یو وخت دی چې دغه زخمونه اوس جوړ شي او هیڅکله به بیا هم زموږ ملک په دې ښایسته خاوره باندې یو داسې نظام نه وي چې یو به د بل نه بهتر وي.
د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د حماس د تنلاری ډلې هغه وروستۍ اعلامیه رد کړې ده چې پکې د اسرائیل د لمینځ وړلو غوښتنه پکې نه وسوې. دا اعلامیه لا هم هغه نظر ردوي چې هغه هیواد د پاتې کېدو حق لري، خو یو وروستۍ نظر پوښتنه شي چې اسرائیلان بیل نظر لري. د امریکا ژغ خبریالی کیرل کریستل د اسرائیلی پروژې له مشر لان مایر سره د منځنی ختیځ په اړه خبرې کړې دي چې رپورټ یې زموږ همکار تاسو ته وړاندې کوي.
زیاتره اسرائیلیان موافقه لري چې دوه هیوادونه د منځنی ختیځ د سولې یوه لاره ده، خو ډېر لږې باور لري چې د دوه اړخیزو خبرو له لارې د دې امکان
شته.
په وروستۍ نظر پوښتنې کې 16% اسرائیلیانو وویل چې هغوی د دواړو ولسونو لپاره د دوه هیوادونو ملاتړ کوي، خو کله چې له هغوی نه یوه بله پوښتنه وشوه چې آیا دوه اړخیزې خبرې به ګټه ولري، نو 91% وویل هیڅکله نه.
یوازې څو ورځې مخکې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس سره ولیدل او وی ویل چې هغه به د یوې موافقې د رامنځته کولو لپاره اړین اقدام
وکړي.
خو متحده ایالات یا بل هیواد نشي کولای چې پر فلسطینیانو او اسرائیلو هر ډول موافقه تحمل کړي. هغوی باید د یوې داسې موافقې په اړه په ګډه کار وکړي چې دواړو ولسونو ته د ژوند کولو، عبادت کولو او په سوله کې د یو سوکاله ژوند تیرولو اجازه ورکوي.
مار چې د پخواني ولسمشر ریګن په دوره کې په امنیت شورا کې وظیفه درلوده وایي دا یوه سخته ستونزه ده. فلسطینیان او اسرائیلیان یو بل نه خوښوي او پر یو بل باور نه لري.
Bilateral will never work. We have tried everything. We have gone in extreme detail. My hope.
دوړخیزی خبرې هیڅ کله ګټنه لري. زما هله او د سولې وزنی لار دادا چې یو سیمایي زهاته وشي چې په نور عربي هیوادونو شامل وي. فکر کوم هغوی به ملاتړ وکړي.
مایر وای سنی عربي هیوادونو خای همکاري وکړي، ځکه چې هغوی په سوریا، عراق او لبنان کې د لاس وهلو له امله ایران ته د پراخې دونکي قدرت پتو ګرځي.
As they see Iran as a bigger problem to them, it gives them more incentive.
سرنګ چې هغوی ایران ته دی وی لوی ستونزې پتو ګوري، نو دا کار هغوی ته هڅوي چې هغوی په نورو برخو کې په ځانګړي ډول د اسرائیل او فلسطینیانو په اړه شخړې او اختلافات حل کړي.
د خغلی عباس او لسمشر ټرمپ خبرې په یو بڼه مثبت وي، ځکه چې دا په سیمه کې د فلسطینی ولسمشر شخصیت ته ګټه لري. ولسمشر ټرمپ پر راتلونکو اونیو کې منځنی ختیځ ته سفر کوي او تمه کیږي چې هغه به د منځنی ختیځ د سولې په اړه یو ګام پورته کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفا 1290 اف ام 3.15.
او اوس په مکړی د راپورته جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د چهارشنبه په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف سره په سپینې ماڼۍ کې وکتل. د تیرې جنوري میاشتې راپدې خوا چې ټرمپ د جمهور رئیس په حیث کار پیل کړی، دا یې د یو جګپړي روسي ډیپلومات سره لومړنۍ مخامخ لیدنه وه. لاروف سپینې ماڼۍ ته د عالي مقاماتو په هغه دروازه ورغی چې په هغه لاره هیڅ خبریال ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. جمهور رئیس ټرمپ دا لیدنه ښه یاده کړه او لاروف وویل دواړو مشرانو په سوریه کې د شخړو د کمیدو په اړه ډېرې خبرې وکړې. هغه وویل دواړه هیوادونه په سوریه کې د امن سیمو د معلومولو په اړه یو شان نظرونه لري. لاروف په واشنگټن ډی سي کې د روسیې په سفارت کې خبریالانو ته وویل د امن سیمو معلومول د بشري مرستو د نه رسېدو د ستونزې په حل کې یو ښه پرمختګ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د چهارشنبه په سهار په بهرنیو چارو وزارت کې ښاغلي لاروف ته هرکلی وویل. ټیلرسن د لاروف څخه مننه وکړه چې واشنگټن ته یې سفر وکړ او د مسکو تر خبرو وروسته یې بیا هم په اړوند مسایلو د خبرو د دوام لپاره امریکا ته راغلی. تیلرسن او لاروف تیره میاشت په مسکو کې لیدنه کړې وه او هغه وخت په سوریه کې د مشکوکې کیمیاوي وسلې په جواب کې د امریکا د هوایي برید له امله د دواړو غاړو ترمنځ د نظر اختلاف زیات سوی و. د سوریه د حکومتي قواو لخوا په کیمیاوي برید کې ګڼ شمیر ملکیان چې اکثریت یې ماشومان وه ووژل سول. د بلې خوا د سې شنبې په ورځ جمهور رئیس ترامپ د فدرال پولیسو یا اف بی آی رئیس جیمز کومی برطرفه کړ. ښاغلي کومی هغه کس و چې د امریکا د 2016 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د حکومت او د ترامپ د همکارانو ترمنځ د روابطو او تماسونو په اړه د تحقیقاتو مشري کوله. په دغه کتنو کې تر اوسه هیڅ ډول شواهد نه دي موندل سوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي اوس هم د هیواد په 9 ولایتونو کې د ملي اردو ځواکونه نسته. د دې کمیسون رئیس د چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل د هیواد د امنیتي وضعیت په هکله د دوی څېړنې ښیي چې په ناامنو ولایتونو کې افغان ځواکونه پر مختللو وسلو د تشکیلاتو زیاتولو او د عملیاتو پر مهال ښه مدیریت ته اړتیا لري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د مخالفینو د ځپلو لپاره یې په ټول هیواد کې عملیات کړي چې لاسته راوړنې یې مثبتې دي. پام وکړئ په دې اړه د آزادۍ د رادیو رپورټ ته.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو اساسي برخه د پولیسو لخوا ترسره کیږي، ځکه چې په خبره په ځینو سیمو کې د ملي اردو ځواکونه نشته. دا خبره د ولسی جرګې د کورنی امنیت رئیس د جرګې په عمومي غونډه کې وکړه. د دغه کمیسون رئیس میرداد نجرابی د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د جرګې د اداري پلاوي په سپارښتنه یې د هیواد د ناامنه ولایتونو امنیتي وضعیت څېړلی او موندنې ښیي چې اوس هم د هیواد ځینو حساسو او ناامنو سیمو ته د ملي اردو ځواکونه نه دي رسېدلي. دا وایي په دغو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جګړه د ملي پولیسو پر غاړه ده.
دا عملیاتو اساسی و عمده برخه د پولیس و زنگورو زواکونو لخوا تر سرکیگی پا نه ولایتونو او یو سلو شپک سلوی خلوصوالیو که دا ملی اردو زواکونه نشته. دا دندو پا پامکینیولو سره دا پولیس و تجهیزات پا تشکیلاتو که ندیزای شوی او همدارنگا دا پولیس و موجوده سقیلا وصلا و تجهیزات کافی ندی.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت د معلوماتو له مخې د هیواد د شمالي، شمال ختیځو، ختیځو، جنوبي او جنوب لویدیځو ولایتونو د امنیتي وضعیت راپور یې د دریګونو امنیتي ځواکونو له مسؤلینو سره شریک کړی او بحثونه یې پرې کړي دي. په راپور کې راغلي چې وسلوالو مخالفینو د روان کال له پیل راهیسې 363 بریدونه کړي دي. راپور دا هم وایي چې دغه بریدونه د بدخشان ولایت د زیباک او اشکاشم، د تخار پر خواجه بهاودین او درقد، د کندز پر علی آباد، قلعه‌زال او خان آباد، د ننګرهار ولایت پر رچین، نازیانو او مهمندری ولسوالۍ شوي چې د امنیتي ځواکونو لخوا په شا تمبول شوي دي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د بدخشان ولایت زیباک او د کندز ولایت قلعه‌زال ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت منی چې په روان کال کې د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو خوځښتونه زیات شوي، خو د مخالفینو دغه خوځښتونه د افغان ځواکونو د کمزورۍ نښې نه دي، بلکې د دوی د ځپلو لپاره د پراخو عملیاتو تدابیر نیول شوي دي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال محمد رادمنش آزادی راډیو ته وویل
عملیاتی که ما فعلا در ابعاد مختلفه را اندازی کردیم 18 عملیات است.
کوم عملیات چې مونږ په بیلابیلو برخو کې پیل کړی 13 عملیاتونه دي او د ملي حاکمیت د خوندیتوب او د ځمکنۍ بشپړتیا لپاره جاری دي. په هر ځای کې چې د دښمن تصور کې د مونږ پر وړاندې اقدام کړي، هغه ولسوالۍ چې پخوا پکې زموږ ځواکونه نه وو اوس ورسېدلې دي.
دفاع وزارت دا هم وایي چې یوازې وسلوال طالبان نه دي چې د حکومت پر وړاندې جنګیږي، بلکې د ګاونډیو هیوادونو پیژندل شوي تروریستي ډلې هم ورګډې شوي دي. د دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې د افغانستان جګړه د سیمې جګړه ده. د پر ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د دې جګړې په مخنیوي کې دی د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي او کننو د دغه جګړې لمن به له افغانستان سیمې ته هم وغځیږي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
پس له هغه چې افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د استولو په باب خبرونه خپاره سول، د ناټو عمومي منشي اعلان کړی و چې دغه سازمان افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه غور کوي. نور تفصیل په دې راپورټ کې واوري.
ینس سټولټنبرګ له برېټانیا مقامات سره د خبرو لپاره لندن ته تللی و. نوموړي د برېټانیا له صدر اعظم تریزا می سره تر لیدنې وروسته وویل چې د ناټو غړي هیوادونه افغانستان ته د اضافي سرتیرو پر لیږلو غور کوي.
Our biggest military operation ever.
زموږ تر ټولو غټ پوځي ماموریت په افغانستان کې دی او افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه روانه ده. روانه مبارزه د دې لپاره ده چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په امن پناه ځای بدل نشي. موږ د خپل پوځي مقامات لخوا په افغانستان کې د 200 سرتیرو د لیږلو درخواست ترلاسه کړی دی. موږ پر دغه غوښتنې غور کوو. موږ به په څو اونیو کې د سرتیرو د شمیر او حدودو په اړه تصمیم ونیسو، خو دا د دې معنی نه لري چې موږ په افغانستان کې جنگي عملیات ته ورګرځو.
د ناټو مقامات په افغانستان کې خپل ماموریت ډیر مهم بولي، ځکه چې په وینا یې دغه سازمان اجازه نه ورکوي افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په امن مرکز بدل شي. سټولټنبرګ د اضافي سرتیرو د شمیر په اړه څه نه وایي، خو مني چې د ناټو ټول غړي هیوادونه به د اضافي عساکرو په لیږلو کې ونډه واخلي.
The request from our military authorities
زموږ پوځي مقاماتو څو زر عساکر غوښتي، خو دغه عسکر به د ټولو متحدینو او ملګرو هیوادونو لخوا تنظیم شي. دا سرتیری یوازې د ناټو د څو محدودو هیوادونو لخوا نه، بلکې د ټولو ټلوالې لخوا سول کیږي.
اوس مهال د ناټو په چوکاټ کې 14,000 بهرني عساکر په افغانستان کې دیره دي، چې تر 8,000 زیاتې امریکایي نظامیان دي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس چې له یو شمېر اروپایي هیوادونو څخه په لیدنه بوخت دی، ویلي چې امریکا په افغانستان کې له یو سرسخته دښمن سره مخامخ ده. لبل خو سپینا مانی چې په پام کې ده په روانو دوونیو کې د ناټو لغونډې مخکې د افغانستان په اړه د امریکا نوې پالیسی اعلان کړي، خبر ورکړی چې واشنگتن له افغانستان نور اخوا د خپل تګلارې پر جوړولو کار کوي.
جمهور رئیس د خپل ملي امنیت له ټیم څخه غوښتي چې پر تګلارې لسره فکر وکړي. موږ د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره څه کوو؟ موږ په حقیقت کې څنګه ګټلی شو او څنګه موږ تهدید لمنځه وړلی شو؟ نو د دغو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره یوازې دا سوال نه مطرح کیږي چې موږ پیسې او خلک واسو، مګر دا چې په خپل ماموریت او تګلارې باندې لسره غور وکړو. دا هغه څه دي چې کاري ټیم مو نه یوازې د افغانستان په باب، بلکې په ټوله کې له افغانستان څخه ور اخوا پرې کار کوي.
امریکایي رسنۍ وایي د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ حکومت به له 3,000 نه تر 5,000 پورې نور سرتیری افغانستان ته ولیږي، او همداشان به د طالب وسلوالو او نورو جنګیالیو پر ضد امریکایي پوځیانو ته زیات صلاحیتونه تفویض کړي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امریکا متحده ایالاتو چې د افغانستان په حق له کومې نوې ستراتیژي جوړه کړې، په دغه ستراتیژي کې د افغان حکومت غوښتنو ته هم ځای ورکړی دی. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال داواخان مینپال امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې د سپین بولدک چمن د وروستیو سرحدي لانجو په اړه هم خبرې کړې. پام وکړئ، د ښاغلي مینپال سره زموږ د همکار اکرام شینواری مرکې ته.
تاکه شوی د امریکا جمهوریت افغانستان په خپل لنی وی ستراتیژي چې دغه حکومت لخوا ترتیب شوی ته اید. په دې ستراتیژي کې افغانستان ته د نورو زرګونو ساتیرو علیګل هم شامل دي. د افغان حکومت د نوی ستراتیژي څنګه ویني؟
د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ یو ستراتیژیک او تعریف شوی اړیکه وجود لري، او موږ د یو مشترک تهدید په وړاندې باندې چې هغه تروریزم دی ګډه مبارزه کوو. دا تهدید اوس یوازې د افغانستان په کچه باندې نه دی، بلکې د سیمې او نړۍ په کچه دی. نو زموږ غوښتنه همدا ده چې له دغه تهدید سره د سیمې او نړۍ په کچه باندې باید مبارزه وشي. کومه پالیسۍ چې نوې امریکا جوړوي، په دې پالیسۍ کې د افغانستان د حکومت لیدلوري، د افغانستان د حکومت ارزونه او د افغانستان د حکومت غوښتنې ځای پر ځای شوي دي. موږ غواړو چې نوې پالیسۍ چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې جوړېږي، لا ډېره مؤثره او مفیده او ګټوره اوسېږي.
تاسو د نورو سرتیرو راتک اړتیا وینئ؟
افغانستان حکومت او نړیوال شریکان وضعیت له نږدې څاري، د هر بالقوا خطر په وړاندې باندې تصمیم نیسي.
مینپال صاحب ویل کیږي چې په نوې ستراتیژي کې امریکا سرتیرو ته به د دې امکاني چې طالب مشران هم په نښه کړي، او دا هغه څه دي چې 2013 کال وړاندې په افغانستان کې د مشتو بارونی سرتیرو لخوا ترسره کېدل. تاسو د جګړې ډګر ته د امریکي سرتیرو سندل څنګه وینئ؟
موږ همدا اوس د شلو تروریستي ډلو په وړاندې باندې مبارزه کوو. دغه شل تروریستي ډلې چې دي دا اکثره د ګاونډیانو د سیمې او د نړۍ له تروریستي ډلو سره اړیکې لري. بینان موږ وایو چې دا تعدید یوازې افغانستان ته متوجه نه دی، او دا تعدید د ګاونډیانو سیمې او نړۍ په کچه باندې دی. نو په دغه برخه کې شر څومره مبارزه مو سره کیږي، دا د سیمې او نړۍ د ثبات سره مرسته کوي.
مینه پال صاحب، تاسو په افغانستان کې د امریکا د نوي حکومت اقدامات څنګه وینئ؟
د امریکا د نوي حکومت سره د افغانستان د حکومت اړیکې بیا هم د یو ستراتیژیک چوکاټ په دننه کې سمبالی دي. تشویر د لشي د امریکا د ملي امنیت مشاور، د دفاع وزیر او لوړ پلو چارواکو دلته سفرونه وکړل. د دوی وضعیت د افغانستان د حکومت سره لنږدې وڅاري، او د هغو خطراتو په وړاندې باندې چې همدا اوس په سیمه کې دي د هغوی د مؤثرې او ګټورې مبارزې لپاره ګډ دریځ نیولی دی.
مینپال صاحب ویل کیږي چې سپین بولدک چمن د سرحدي سرغړونو د ارزولو لپاره افغان حکومت خپلې پلټنې بشپړې کړي، که په دې هکله معلومات راکړي چې
پوسه موټ د پاکستان سره یو ښه ګاونډیتوب د اصل پر اساس باندې اړیکه غواړو، او غواړو چې ټولې ستونزې د ډیپلوماټیکو مراجعو سره حل شي، او که چیرته د دغه فرضي کرښې په اوږدو کې هر ستونزه رامنځته کیږي، اړتیا یې ده چې په ګډه باندې د هغې ستونزې د حل لپاره کار وکړي. ولې بیا هم موږ د خپلې خاورې او د خپلو خلکو د ساتنې مسؤلیت لرو، که چیرته ووینو چې زموږ په وړاندې باندې څوک په دغه نقطه کې اقدامات کوي، موږ به په وړاندې باندې ودرېږو.
پاکستان ویل چې افغان حکومت سره په دغه سیمه کې د سرحد په نښه کولو سلا شوې، تاسو څه وایئ؟
دا کاملا د حقیقت لري. اول خدا د موږ د سرحد په توګه باندې نه منو، بیا د فرضي کرښې د لاشته خوندیتوب او د تروریزم سره د موثرې مبارزې په برخه کې به موږ په ګډه باندې کار کوو، او موږ د پاکستان غواړو چې د تروریزم سره مبارزه یوازې د دغه فرضي کرښې په کنټرول نه، بلکې د عملي اقداماتو په کولو سره کیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو لیږل او د جنوب غربي حوزې د امنیت او د ناامنۍ د اصلي علتونو په اړه د هلمند د استازي عبدالجبار قهرمان چې د ولسي جرګې غړی دی، په هلمند کې د اپراتیفي عملیاتو قومندان هم و، د امریکا ژغ آشنا تلویزیون سره یې مرکه کړې ده.
ستاسو په نظر دغه بهرني اضافي عسکر په کومو ساحو کې د افغانستان د امنیت د تامین لپاره به فکر کوي چې ګټه ور تمام شي؟
چې دغه لحظه چې تر کومه حده پورې زه ارزوم، د افغانستان مسله په عسکرو په ډیرښت او په کمښت باندې نه حلیږي. دا اوس هم پیلن په افغانستان کې کافي نیرو موجوده ده، صرف دلته د قوې استعمال دی چې آیا قوه پر کوم ځای کې استعمالیږي. که چیرې قوه په خپلو هغه نقاطو باندې استفاده ترې وسي چې واقعا هغه مثبته تمامیږي، بیا کیدای شي مؤثریت ولري. ولې که چیرې بیرته قوه راګرځي دننه په کلو په ښارونو کې، د هغه نه بهره پورته کیږي او بیا استفاده ځین کیږي، بیا نو دا نه تنها چې د جګړې پر کموالي باندې تاثیر نه لري، بلکې د جګړې پر زیاتوالي باندې خپل تاثیر کوي. دا اوس پیلن زموږ د هلمند جګړه ده. په هلمند کې د کلو په منځ کې جګړه زما له انده څخه بیخي یو لوی ظلم دی د هلمند د خلکو پاکې. ولې که دا جګړه چیرې مرز ته انتقال شي، هلته ایران او پاکستان په منځ په اصلاح په سرحد کې، هلته داسې نقطې دي چې دغه ټول د فساد مرکزونه هلته دي. ولې دا 15 کاله کیږي چې خورا ډېرې قواوې دلته راغلي افغانستان ته، تنها هلمند ته 15,000 خارجي قوا هلته موجوده وه. ولې دا قوا هم بیا هم د مخالف دغه نقطه بیا هم مخالفینو په کنټرول کې و ډیر ولسوالۍ د مخالفینو په کنټرول کې و
قهرمان صاحب کبي کی ز تاسو خبرې ته
اساسو نقطه کې
د تاسو د وینا مطابق کراشم چې کله تاسو د اپراتیفي قماندانۍ نه استعفا وکړ دا ټکم ډیر واضح ویل چې د افغان قواو ترمن هماهنګي سمنشته فکر کوي چې اوس شته دی یا کې ایجاد شي بیخی په دغه سیمه کې خصوصا هلمند کې بهرنۍ قواو ته به ضرورت نه پیخیږي
اوس مې هم زین پر دې جوړ دی چې دغه لازه کچیر زموږ دغه قوتونه درسته استفاده زموږ د افغاني قواو سره وسی او درو سالم مدیریت لاندې راسي یو نفر خارجي قواو ته ضرورت نسته دغه وسنی مشکلات او پرابلم چې په افغانستان کې د نظام په برابر موجود دی زموږ کمیت او زموږ تخنیکی امکانات کافی دي صرف مشکل په موږ کې دی مشکل په نړیوالو کې دی چې دغه زموږ په مدیریت کې هم نړیوال لاسوهنه کوي
مگر یو علت بل مطرح کیږي زه به تاسو سره دا د سیګار د راپور نه شریکم چې په افغانستان کې د امریکا هغه مفتشه اداره ده چې د لګښتونو څارنه کوي هغوی وایي چې په ناامنو سیمو کې دا د مخدره موادو کښت او تولید د یاغیانو د جګړو د اکمال او قوت اصلي عنصر دی چې سیمه ییز قاچاقبران ورسره کومک کوي آیا همدا د جګړې زیاتېدو علت دی که نور فکر کوي چې دا نه هماهنګي به ګڼې غټې لري
دا هغه پدیده نه ده چې د کنټرول وړ نه ده ما درته وویل که چیرې څوک ادعا کوي چې دا د کنټرول وړ نه ده دا اوس د افغانستان ټول جنگ لویه برخه یا فیصد د هلمند څخه مثال سرچینه اخیستل کیږي که چیرې هلمند امن سي په تقریبا ټول جنوبی غرب امن دی په هغه صورت کې او یا فیصد په افغانستان کې سکون ته لار خلاصيږي دا یو نقطه ده مثال موږ په سرحد کې د ایران او د پاکستان سره لرو چې دغه لوی تونل دی چې د ټول افغانستان مواد مخدر پر دغه تونل وځي آیا تاسو ما ته وایست چې ایران پاکستان نړیوال دنیا دومره بیا وسه چې دغه وړوکی ځای نشي کنټرولولای نه کنټرولي انا دا کار نکی کچیر دا کار وکی دا د 2000 کسو کار دی دا د 2000 کسو کار دی دا لساو زره قوا غوارینه راکز ما په لاس باندې دره زره قوا په امکاناتو باندې چې زدا سره بند کم په خپل مواد مخدرم قطه دی په خپل جګرام قطه ده ولې څوک دا کار نکی په دغه خاطر باندې زدا یلمن څخه راو طلب چې خبره ته خلکو غوښ نه نیوي د کلو په مابین کې شخه شولانه جوړه کړی ده درزو درب دی ترزو خراب دی دا هم پر سر باندې تعریدی توپونه دی
بالکل جواب مې واخست او تاسو وایئ چې اصلا آمدن ځنې وخت نامنې ته یا قاچاق ته زمينه جوړږي او بل پښتنه مم کوله چې دائم ډیر وخت راپورونو کې لټ ګنل کیږي چې وي په ډیورن کرخه باندې د افغان او پاکستان دولتونو پر د ساحو نه مشخص کېدل چې دلته یو سونزه د چوستازه په کې چیرنه ملا په دوه کلو کې وشولې وي دغه د دې یاغي جګړو د پاره زمينه جوړه کړي تاسو چونال ته ډیر وخت تیر کړی دی به اوس د هلمند استاذي ماسته ولسی جرګه کې فکر کوي چې دا غټه ستونزه د استیلت یعنی داده
دا هم با ماماده دغه هرڅه مشخص دي دغه کرشه معلومه ده دغه خطه معلومه ده د نن سنه دا کلونه د وطن خلکو ته معلومه ده ما ته معلومه ده دی ټول ته معلومه ده خبره په دې کې ده چې دغه هرڅه غلط تشریکیږي کښ کې دی پر حقیقت باندې دا اوس راځه مثال دغه قوت چې ته به داخل د وطن کې استعماله دا راوخل په دغه سرحد کې استفاده ځنی وکه هم سرحد کنټرولیږي هم دغه مشکلات حلیږي دا څه وخت ممکن ده چې الته ته اهل خلق وګماره واکه چلته تابې کار خلق ګمارلی هغه په واسه دي چې سرحد وساتي سرحد خلاص ولاردي دا اوس موږ تقریبا لوی برخه سرحد سرحدي قوا په نامه قوال ته پرته ده ولې اکثریت په مقابل لوري سره په سازش کده ته په ما کار مله راځه په تا کار نه لرم په دغه صورت کې خو نو بیا ختم نه معلومیږي مخالف هم نه معلومیږي مواد مخدر هم نه معلومیږي بیا نو دا شخه شولانه دغه چې جاری ده روانه وي زور به دغه عام مظلوم ملت دروژو در وجود وځي
مننه جبار رومان صاحب کورم ودان تاسو ولسی جرګه کې د هلمند استاذي استي او پوره معلومات هم د دې صاحب باره کې ورکل تاسو نظر ډیر تشکر چې زمونږ بلنه منلې
د امریکا غ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل سي تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ